دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ات نیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل در تخرا غلاس کړم اوریدونکو. په خبرونه کې د ځن رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه لته سه اورو. په دې اړه مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته راته د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه ولیکئ، په پوره تفصیل راته ولیکئ، او وروسته به ټلیفون او په سکایپ باندې هم را سره رابطه وکړئ. تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ملیحا میرزاده وړاندې کړئ.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخ د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د احتساب په نوم د یو خاص ګوند مشران په نخښه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د عمران خان کاري ډله کوشش کوي چې قبایلو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر عملي کړي. او د امریکا ولسمشر په ترکیه کې په مشکوک ډول د یو سعودي خبریال د روکېدو په اړه ویلي، هیواد به له ترکیه سره په پلټنو کې مرسته کوي. تفصیل: د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو په حکومت تور پورې کړي چې د احتساب کامی ادارې په ذریعه دی د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایی ودروي. د کامی سمله د سینټ د سیاستوالانو پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانې بهر یو احتجاجي پارلیماني غونډه وکړه او پر حکومت یې انتقادونه وکړل. تر دې اجلاس وروسته د مسلم لیگ نون یو سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته ویل، د پخواني سپیکر ایاز صادق په مشرۍ دا غونډه ځکه کړې چې حکومت د اپوزیشن په وینا د قومي اسمبلی اجلاس دایر نه کړ.
مونږ خواست کړی وو چې په فوري توګه دې د قومي اسمبلی غونډه راوبللی شي، ځکه چې دا څه وړه پیښه نه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د ضمني انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې نیولی کېږي. دې هر څه وروستو چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلی غونډه راوبلی، نو دوی د ځنډ نه کار اخلي.
اپوزیشن سیاستوالانو د احتساب ادارې لخوا د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف ته نیولو مثال ورکړو او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 14 تر زمینی انتخاباتو مخکې د نوموړي گرفتاري سیاسي مقاصد لري. خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وای د مسلم لیگ نون د مشرانو پر ضد کاروایی د تیر حکومت په موده کې هم روانې وي، او دا چې د احتساب اداره له حکومتي اثره آزاده ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د عمران خان جوړه کړې کاري ډله هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر عملي کړي. دا خبره حکومتي ویان شوکت یوسفزی پرون مرشال ریډیو ته وکړه.
کوشش کوو چې دا فاټا مرګر شوی د خیبر پختونخوا کې، او هغه ټول قوانین چې هغه په سټل ایریا باندې لاګو دي دا ټول هلته لاګو شي، دا پولیس هلته اکسټینډ شي او پولیس نوې برتیانې شروع شي.
یوسف زئی دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د اکتوبر په 9 د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار له حکومت سپیناوي وغوښتو چې د مئی په پای کې په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډېدو وروسته تر اوسه هلته د پولیسو عدالتونو نظام ولې نه دی عملي کړی. هلته د قبایلو ځینې اوسیدونکو شکایت کړی چې اوس هم په هغو سیمو کې خلک د ایف سی آر له قانون سره سم نیول کېږي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي پر هغو سیمو د پاکستان قانوني نظام لاګو کولو هڅې کوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د قبایلي اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې نن د قبایلو ټول سینیټران له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوبو د کمی خبره کوي او وایي چې ولس د سکلو د اوبو له کمی سره مخامخ دی. د بلوچستان د روغتیا وزیر نور محمد دومړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله په ټوله صوبه او په تیره په کوټه ښار کې زیاته ده. دومړ وویل د اوبو په مسله د کابو موندلو لپاره هڅې کوي او زیاته کړه د دې مقصد لپاره پلانونه تیار دي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی جسټس شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد های کورټ د جج لدندې ګوښه کړې دي. د اکتوبر په 14 د قانون او انصاف وزارت په یو نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویل چې ولسمشر دا پریکړه د سپریم جوډیشل کونسل د پرونی سپارښتنې په رڼا کې د آئین د آرټیکل 209 د 15 ماده لاندې کړې ده. په امر کې ویل شوی چې د سپریم کورټ په 15 کسیزه ججانو باندې مشتمل کونسل په یوه خوله د فیصلې ته رسیدل چې د جولای په 20 د راولپنډی ضلع بار اسوسیشن مخکې د جسټس شوکت عزیز صدیقی خبرې د غلکار سره مناسبې نه وي، نو ځکه باید د آئین د آرټیکل 209 د شپږمې ماده لاندې لری کړل شي. د دغه 15 کسیزه بنچ مشري د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار کوله. جسټس شوکت صدیقی د جولای په 20 د پاکستان د استخباراتي ادارې باندې تور پورې کړ چې ګواکې په عدالتي کاروایانو باندې اثر اچوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د جنوبی وزیرستان په پتنګي بدینځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډی د مزمکه خخ بم سره چاودیدو په پیخه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي دغه خبر پخلی کړي. استخباراتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیخه پرون ماښام هغه وخوش وکړه چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لارې د تنګي بدینځای په سړک روانه وه. د چاودنې پس امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمہواری منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ترکی کې د یو سعودي خبریال جمال خاشوکجی ورکیدل یو بوګنونکې پیښه په بللو سره ویلي چې هیواد به د دې کیس په تفتیش کې له ترکی سره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې ادارې دا کیس له نږدې نساري. نوموړي وویل امریکایي څېړونکي به دغه خبریال په مشکوک ډول د لادرکه کېدو په تحقیقاتو کې له ترکی او سعودي عرب سره مرسته وکړي. خاشوکجی د اکتوبر د دویمې نیټې راهیسې لادرکه دی. په دغه ورځ په استنبول کې د خپل ترکیه نامزاد سره د واده د اسنادو لپاره د سعودي کونسلګری ته ورننه وته پس ورکتی. ترکی وای خاشوکجی په کونسلګری کې دننه وژل شوی خو سعودي دا تورونه ردوي. او رسنۍ خبر ورکوي د امریکا د کاروبارونو مرکز د وال سټریټ یو مشره چې د امریکا د ولسمشر دفتر سپینې ماڼۍ د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د نوې سفیرې په توګه په نومول شو کې شامل وه ځان یې شاته کړی دی. اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري ایجنسونو د اکتوبر په 11مه د ناڅرګند چارواکو له خولې خبر ورکړ چې د سرمایه کاری بانک او د مالی خدمتونو امریکایي کمپنۍ ګولډمن ساکس مشره دینا پاول د نیکی هیلی پر ځای د دغه دندې ذمهواري په غاړه لاخیستو نه په شا شوې ده. داود مشال ریڈیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریڈیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت تور پورې کړی چې تر ضمني انتخاباتو مخکې مسلم لیگ نون په نښه کړی.
اسٹیبلشمنٹ دا کوشش کی سید پارلیمنٹ باردستی په هیڅ حالت کې نہیں.
په بنو کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف پر حکومت انتقادونه کړي دي. دا خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی سیمو کې د پولیسو او عدالتي نظام عملی کولو هڅې کوي. د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د اوبو کمښت پوره کولو پلانونه یې جوړ کړي.
دغه زموږ د اوبو چې کوم شارټفال دی یا د خلکو له کوم تکلیف سره مخامخ دي دغه تکلیف به لرې شي.
پاکستان وای په سعودي کې د بندي پاکستانیانو خوش کولو لپاره چارواکو سره خبرې کړې دي. او ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه راکړئ. په خبرونه کې سندرې هم لرو له مشال راډیو سره. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په پارلمان کې د مسلم لیگ نون سیاستوالانو پرون مازیګر د پارلمان ودانۍ مخې ته د پخواني سپیکر ایاز صادق په مشرۍ یوه احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن یو شمېر ګوندونو سیاستوالان هم شریک ول. د دوی پرون تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل له حکومت یې د قومي اسمبلۍ د غونډې وربللو غوښتنه کړې وه خو هغوی ونه منله، نو ځکه یې د پارلمان ودانۍ مخې ته د قومي اسمبلۍ او سینټ د غړو ګډه غونډه وکړه. دوی تور پورې کړ چې حکومت تر ضمني انتخاباتو څو ورځې مخکې د احتساب ادارې له لارې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ونیو او په وینا یې پر ضد یې د سیاسي غچ اخیستو اقدام کړی. خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي احتساب اداره له حکومتي نفوذه آزاده ده. احمد الله تفصیل راکوي.
پرون د زیارت په مازیګر د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلمان د ودانۍ بهر د دواړو ایوانونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علماء اسلام فی ډلې د قومي اسمبلۍ او سینټ غړو ګډون وکړو. په غونډه کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف گرفتارۍ سره سره په ملک کې په ګرانۍ او ډالر نرخ په سیوا کېدو په حکومت نیوکې وکړې شوې او د پارلماني استازو وینا وه چې حکومت دې د نیب د لارې د یو مخصوص ګوند پر ضد انتقامي کاروایانې کولو نه ډډه وکړي. غونډې ته د مسلم لیگ نون رانا تنویر، سینیټر مشاهد الله خان، جاوید لطیف، برجیس طاهر او رانا ثناء الله نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر عطا الرحمن او د پښتونخوا میپ سینیټر عثمان کاکړ هم ویناګانې وکړې. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته وویل، په 6 اکتوبر یې د ګوند غړو د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان غونډه دې راوبلي چې پکې د اپوزیشن لیډر په نیولو بحث وکړي، خو غوښتنه یې ونه منل شوه نو مجبوراً غونډه یې د پارلمان د ودانۍ نه بهر راوبلله.
مونږ
خواست کړی وو چې په فوري توګه دې د قامی اسمبلی غونډه راوبللی شي، ځکه چې دا څه وړه پیښه نه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د ضمني انتخاباتو نه یو 2 ورځې وړاندې نیولی کېږي. د هر څه وروستو چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلی غونډه راوبلی، نو دوی د ځنډ نه کار اخلي. د آئین تر مخه 12 ورځو کې حکومت لا د اسمبلی غونډه رابلل وي، او چې اوس یې په 18 نیټه رابلي، نو زمونږ په غوښتنه یې ولې مخکې نه رابلله؟ اوس خو مونږ په قانوني او آئینی طریقې سره خپل دریځ وړاندې کړو، او هیله لرو چې په جمهوري طریقې سره به زمونږ خبره واوري، او که څه مثبت جواب را نغلې نو د احتجاج دا لړۍ به غځوو. د شروع په ورځ مسلم لیگ نون د شهباز شریف نیولو پر ضد د پنجاب اسمبلی د ودانۍ نه بهر غونډه رابللې وه، چې پکې نه صرف د خپل ګوند مشر په نیولو احتجاج وکړو، بلکې د حکومت پر ضد یې نارې هم ووهلې. د پښتونخوا میپ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل، نائب ډومبې د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز او اوس د شهباز شریف پر ضد بی بنیاده کیسونه جوړ کړي، نو یا د اداره د پارلماني غړو پر ضد د بی ځایه کیسونه جوړولو نه ډډه وکړي.
پکار ده چې دوی په 2-3 ورځې کې دننه په قومي اسمبلی اجلاس راغوښته وي، نو د دې جوائنټ سیشن ضرورت بنو، نو د دې مقصد هم دا دی چې جان خبر کې چې دلته په غیر جمهوري طریقو باندې انتقامي کاروایانې روانې دي د اپوزیشن خلاف. دغه انتقامي کاروایانې مخکې د نواز شریف د بچی مریم نواز په والا باندې هم دغه مسله وسوله، چې بیا هغه ټوله سزا چې ده د اسلام آباد د هایکورټ ماتلم کله. اصل مسله دغه ده چې په دې ملکي اسټبلشمنټ دا کوشش کوي چې د پارلیمنټ بارادستی په هیڅ حالت کې نه وي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د شهباز شریف پر ضد مقدمه د دوی په حکومت کې نه، بلکې د وړاندې څخه درج کړې شوې وه، او نیب یوه خود مختار اداره ده، د حکومت په وینا نه بلکې په خپله خوښه کاروایانې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د جولای پر 25مه په هیواد کې ټول ټاکنې نه وي شوې، بلکې ځینې کسان د واکمنۍ لپاره غوره شول. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد یو شمېر سیاستوالانو پرون په بنو کې جلسه وکړه، او ویل چې په زمینی ټاکنو کې د جمهوریت ساتنې لپاره برخه اخلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا د درغلۍ تورونو رد کړي، او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د دې تورونو پلټنو ته تیار دی. عمر وزیر د بنو جلسې په اړه معلومات راکوي.
جلسه تا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان، صوبائی اسمبلی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی، پاکستان پیپلز ګوند صوبائی جنرل سیکرټر فیصل کریم کونډی، د عوامي نېشنل ګوند خورشید خټک او نورو په خپلو ویناو کې وویل چې 2013 کال 25مه جولای ټول ټاکنې نه، بلکې سلیکشن او درغلی شوه، او د کشکول ماتولو والا نن قرضې اخلي او ولس یې ګرانۍ ته مخامخ کړي. جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان په خپل وینا کې وویل،
ما خو له تیرو 15 کالونو دا نارې دي او دا غدان چې او مخلوقه دا حکومتو قابله خلک نه ده. هغه مهنګایي چې د حکومتونو مجبوري یا د حکومتونو د ناکامو فیصلو په نتیجه کې به کومه مهنګایي په کالونو بعد راتله،
صوبائی اسمبلی اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی وویل، داسې غریبه الیکشن یې نه دی لیدلې کم چې په 13-15 جولای شوه.
دا سلیکټ الیکشن مو ته 1,30,000 ووټی نه روکل، په 13 ځل مو ته 28,000 زیات ووټی نه وځل. ودې راجیبا خبره وا، می خدا دې الیکشن نو لیدلا غریب الیکشن مانو لیدلا
دا. عوامی نیشنل ګوند رهنما خورشید خټک په خپل وینا کې وویل،
اپوزیشن پارٹی په یو پلیټ فارم باندې کېدوسته دا دی وخت ضرورت تا، دا دی ملک دی بچو کولو دی پر ضرورت تا.
جلسه کې مشرانو وویل، چې څوارلسم اکتوبر زمینی ټول ټاکنو لپاره ټول اپوزیشن ګوندونه شریکه د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره یو دي. دوی په تیر شوي عامو ټول ټاکنو کې د غلا تورونه لګوي، خو پاکستان تحریک انصاف دغه تورونه په وار وار رد کړي او وایي شفاف انتخابات شوي. روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه باندې په ټول ملک کې 30 څوکۍ باندې زمینی ټول ټاکنې بیا کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری گڑے،
پلسنی مو بجو،
تان دے ہیلے،
پیونی مو بجا،
جمہوریت،
پا پاوکم دو بجو،
دزوانانو غگ،
پا دو بجو،
رورولی،
پا درینی مو بجو،
پام کوا،
پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا،
پا سلورنی مو بجو.
د قبایلی سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی دی چې انتظامیه اوس هم ورسره د اف سی آر له قانون سره سم چلند کوي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل اوس هم خلک د اجتماعي او ځمکنۍ ذمهوارۍ تر مادو یا د فو لاندې نیول کیږي او لا هم عدالتي نظام نه لري. دوی ته څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي د اکتوبر پر 9 په قبایلي سیمو کې د پولیسو او عدالتي نظام نه عملي کېدو په اړه سپیناوی غوښتی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې ژر په هغو سیمو کې د صوبې او پاکستان قوانین عملي کړي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عاقب نثار د اکتوبر پر 9 نیټه په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیس پر نشټوالي ځاني پوښتنه ګرځېژنه کړې ده. نوموړي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چارواکو ته د اکتوبر پر 15 نیټه په سپریم کورټ کې د حاضرېدو او د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو راپور وړاندې کولو امر کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د روان 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سوه او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلي سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلي سیمو یو شمېر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته له دوی سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي. د قبایلي سیمو یو وکیل تاج محل اپریدی وایي چې اوس هم په دې سیمه کې اف سی آر په بیله بڼه موجود دی.
دا انټرم ریګولیشن دی کنه، دا د اف سی آر یو کاپی ده، سره په دې کې نمبر بدل کړی دی. اف سی آر په ځای نو اف سی آر دا څه نمبر بدل جوړ مغه اف سی آر دی او ټول چې کوم طریقې کار را روان دی هم د دې اف سی آر لاندې را روانه ده. په دې کې سره دومره بدلون شوی دی چې کله ای پی ایل پی یو فیصله وکړي د هغې فیصلې خلاف اپیل به کمیشنر ته کیږي او د کمیشنر نه بعد به بیا دغه اپیل بیا های کورټ ته راځي. دا مینځ کې کوم فاټا ټریبونل دا نه ختم شو.
بلخ د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او حکومتي ویان شوکت یوسف زی وای چې له قبایلي سیمو اف سی آر لیکل سوی او هلته د پولیټیکل ایجنټ پر ځای ډیپټي کمیشنر ټاکل سوی دی. نوموړی وای دوی هڅه کوي چې ډیر ژر فاټا اصلاحات په بشپړ توګه عملي کړي.
کوشش کوو چې دا فاټا برګر شوی د خیبر پښتونخوا کې او هغه ټول قوانین چې هغه په سټل ایریا باندې لاګو دي دا ټول هلته لاګو شي. او ظاهر خبره دي چې کوم زوړ حکومت او هغه په کې ډیر زیات خامیانې پرېښي دي، هغه چې کوم د صوبایي اسمبلی اکسټینشن دی یا نور دا اوس موږ ګورو لګیا پای کې کوششونه شروع کړي دي. ټاسک فورس جوړ دی او کوشش کوي چې دلته کې کوم قوانین دي چې هلته لاګو شي او د پولیس ایکټ هلته اکسټینډ شي او پولیس نوې برتیانې شروع شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 16 نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره یو کاري ډله هم وګمارله چې کار یې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د 100 ارب روپیو مالی پانګه برابرول او د هر څه په 15 کلونو کې سرته رسول دي. په دې کمیټې کې د خیبر پښتونخوا پر گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان سربیره د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله ترڅنګ یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم شامل دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د اوبو کمی پوره کول ته لومړیتوب ورکوي او د دې لپاره پلانونه هم جوړ کړي. دا خبره یو چارواکي پرون پرداسې مهال مشال رادیو ته وکړه چې د اوبو چارو پوهان وای په بلوچستان کې د اوبو مسأله خورا جدي شوې. دوی وای د دې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه رول ولوبوي. بوروال کاکړ رپورت لري.
د بلوچستان حکومت وایي په ټولو صوبه کې د اوبو دومره کمی دی چې په ډیرو سیمو کې د زراعت لمنځه تلو وروسته اوس خلک د څښلو د اوبو له کمی سره مخامخ شوي دي. د پبلیک هیلت صوبایي وزیر نور محمد دومر د سه شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې دا مسله په ټولو صوبه کې ده، خو په ځانګړې توګه د ده په وینا د کوټي ښار له جدي مشکل سره مخامخ دی. نور محمد دومر زیاته کړه چې که څه هم دوی په کوټه کې ولست د اوبو د ورکړې پوره هڅه کوي، خو بیا هم ډیر خلک په پیسو د اوبو اخیستلو ته اړ دي.
یقینا هم د ډراوټ له وجې څخه د بلوچستان اکثره ښارونه چې دي زمینداری او زراعت خو تقریبا په ختمېدو دي، خو خلک د څنې پر اوبو باندې دا وخت قدرت نه لري. په هغه کې تقریبا اسپیشلی د بلوچستان غټ ښار کوټه ده، کوټه تقریبا ډېره متاثره ده. اوبه چې دي هغه لاندې روانې دي، دغه په نور بلوچستان کې مالات ټیک نه دي. په گوادر کې هم د اوبو ډېر لوی مسله ده.
نور محمد دومر وویل دوی پلانونه تیار کړي دي او هڅه به کوي چې د صوبې د ولس دا بنیادي مسله هواره کړي.
دا وخت زموږ صوبه بلکې پورا ملک د مالی بوران سره مخامخ دی. که دغه بوران څنګه لري سي انشاءالله موږ ته د بجټ کمی را پوره سي، نو زه امید لرم سي انشاءالله دغه زموږ د اوبو چې کوم شارټ فال دی یا د خلکو له کوم تکلیف سره مخامخ دی دغه تکلیف به لري سي. خو خاص کر د تشنې د اوبو دپاره سي زموږ د کوټي ښار دپاره او گوادر دپاره څه داسې تجاویز شته، موږ امید لرو چې په هغه تجاویز موږ کار وکړو نو موږ ته به ډېر ښه ریزلټ راکړي.
د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې د اوبو مسله چې څومره ګڼل کیږي تر هغه ډیره جدي ده.
د بلوچستان چې کم ایوریج رینفال دی دا 165 ملی میټر دی. نو یو خو آلریډي موږ په ایرید زون کې راځو، یعنی چې د اوبو د کمی په زون کې راځو. بیا له هغه بعد خبره ده چې دا زموږ د پرینل یعنی چې پخې اوبه یا کینال دا بالکل نشته یا ډیر کم دی. زموږ ګرد انحصار څه دی هغه په ګراوند واټر باندې دی. په بلوچستان کې له 20 ملیون ایکر فیټ څخه ابو ګراوند واټر انولي چې دی هغه پمپینګ کوي، نو له هغه لوتي تو دا اوبه لاندې پانی دی.
ډاکټر عبدالرزاق ناصر وویل د دې مسلې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه خپل رول ولوبوي.
بارانونه کم هم دی، داسې کم بارانونه دي داغه اوبه چې به مرته مرته ایران او یعنی چې په ځکه چې و بوي دا په دا رناف باندې ظاهر شي. نو کچیر موږ دا رناف اوبه هم بچاو کو لاغه سره سره چې دی لو ډیلټا کراس ولا کو چې کم ته اوبه کم ضرورت دي، نو تر دې راه د پوری موږ دا خپل دغه مسله چې دی هغه کاونټر کولای شي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې وچکالۍ زراعت زیات اغیزمن کړی دی چې له کبله یې د ډیری سیمو خلک ښارونو ته کډه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15,315 او 15,555.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د خپلو بندیو وګړو د خوشی کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی. د وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل په سعودي عرب کې شاوخوا 1500 پاکستانیان بندیان دي چې اکثره یې ځکه نیول شوي چې ورسره سفري اسناد نول. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي دا د اسلام آباد ذمواري ده چې د خپلو بهر میشته وګړو پوښتنه وکړي. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د پاکستان سفارت خانه او په جدي خار کې قونسلګری د سعودي چارواکو سره په تماس کې ده چې د یاد حکومت لخوا په حراست کې اخستې شوی یو نیم زر پاکستانیان راخلاص کړي او ملک ته واستوي. د سعودي حکومت لخوا زمونږ قونسلر ته رسایي ورکړې شوې ده چې په حراست کې اخستې شوو کسانو سره وویني. په یاد ملک کې زمنګ متعلقه چارواکي د هغه سنټر وخت پر وخت دوره کوي چرته چې دا نیولې شوی کسان پراته دي او کوشش یې دی چې ورته په هنګامي توګه سفری دستاویزات جوړ کړي چې څومره زر کېدلی شي چې دا کسان واپس خپل ملک ته راستانه کړي. د روان کال په اګست میاشت کې په ریاض کې د پاکستان سفیر خان هاشم بن صدیق هم د دغه حراستي مرکز دوره کړې وه چرته چې یو نیم زر پاکستانیان بندیان دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکي کامران عارف وایي دا د حکومت ذمہواری وي که یو وګړی په بل ملک کې قید وي نو ورسره به پوره قانوني مرسته کوي.
د پاکستان اوسیدونکي دی او هغه پاکستان نه بهر دی نو د هغه تحفظ ذمه بیا هم د حکومت پاکستان ده. لکه دې نه پاکستان خلاصیږي نه بیا که هغه هلته کیس پې جوړ شي. دا د حکومت فرض دی چې هغه کاونسلر اسسټنس ورکړي خپل شهریانو ته چې که هغه وکیل نه شي نو چې هغه ته امداد میلاو شي حکومت سره نیګوشیټ کړي او دومره ډېر دغه کې چې کم قیدیان دي دا لازمه ده په حکومت باندې چې ډېر اول نه دې مات کې هغه کار کړی.
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا کسان په سعودي عرب کې د 1300 وخت راهسې په حراست کې دي چې پکې زیاتره په غیر قانوني توګه په یاد ملک کې اوسېدل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په قضیه کې د سند پولیسو ته د خپل رپورت جمع کولو آخري موقع ورکړی ده. خو د نوموړي وکیلان وایي د مقدمې د چلیدو له طریقې خوشاله نه دي ځکه چې دا عمل ځنډیږي. دوی زیاتوي چې په مقدمه کې زیات مشکل د وژلي ځوان پلار ته جوړ دی. نقیب مسید په جنوري کې وژل شوی او د وژنې تور یې د کراچۍ پر یوه پولیس افسر راوانوار پورې شوی. بوریوال کاکړ موضوع څېړلی.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د سې شنبې په ورځ د نقیب مسید د مقدمې اورېدنه وکړه او پولیسو ته یې وروستۍ موقعه ورکړه چې د اکتوبر پر 1:30 نیټه دې تر اوسه د پټو ملزمانو په اړه رپورټ وړاندې کړي. خو پر یاد مقدمه نظر لرونکي قانون پوهان وایي که یاد مقدمه له کراچۍ بل ځای ته انتقال نسی نو دوی ته د انصاف ترلاسه کېده ممکن نه ښکاري. ایډوکیټ پیر رحمان مسعود مشال رادیو ته وویل په مقدمه کې تر اوسه د نه برابر پرمختګ شوی دی.
کیس طریقې کار دغه دا چالان جمع شوی دی. د چالان مقصد دغه دی چې یاره د ملزم دی د تفتیش په رڼا کې چې ملزم شو چالان جمع شو چالان عدالت هم ومنلو هغه نه بعد طریقه قانوني دغه دا چې په اول د چالان جمع کېدو نه بعد به دوی ته کاپیانې سپلای کیږي. کاپیانې به ور تقسیموي د ملزمانو ته چې دا ستاسو خلاف چارج دی دې خلاف تاسو څه وایي. په نوې تاریخ چې دوی راشي په دوی فرد جرم عاید شي. فرد جرم نه بعد چې کومه ده گواهي شروع شي تر اوسه پورې لا یو گواه په دې کیس کې نه دی تیر شوی.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د وژل سوي نقیب مسعود پلار ملک محمد خان ته ډیر مشکل دی چې هر ځل له وزیرستانه کراچۍ ته سفر کوي.
د ټانک ته به دوی ته فون کوي د ټانک نه به بیا قضي تقریبا چې مکین ته رسې رسې نو اته چک پوسټونه راځي. تلاشیانو کې خو اوس د څو تحریک د ځوانانو راپورته شوی د هغې سره ډېر فرق راغلی دی. اول به ډېر زیات کړاو نو اوس هم ځي په ځي باندې رکاوټونه خو شته. سیکورټي مسلې دي مسله مسایل دي تلاشیانې کېږي نوم هم اندراج کولی دې نه علاوه خرچه هم کافي خرچه کېږي ته چې ټانک نه مکین ته ځې نو یا د مکین نه کراچۍ ته راځې نو تقریبا کم از کم یو 5000 روپۍ چې ډېره گزاره وکړي لاس راټول کړي نو 5000 روپۍ د یو عام کس خرچه کېږي.
نقیب مسید د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی و چې د کراچۍ د ملیر ضلع پولیسو د روان کال په جنوري کې په دې تور وژلی و چې د دوی په وینا له وسلوالو سره یې اړیکې درلودې. د یادو پولیسو مشر راو انواریا د وژلو پړه هم منلې وه خو وروسته پلټنو ثابته کړې وه چې نقیب مسید بې ګناه و.
د بوریوال کاکړ له رپورټ سره د رپورټونو برخه په پای ته ورسېده. تاسو کولای شئ چې وس سره رابطه وکړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. هلته را سره د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه شریک کړئ او پر فیسبوک باندې هم را سره
لوی خبرونه شریک کړي. پر فیسبوک باندې وار لمخه ځنو خلکو تبصری کړي دي، هغه موږ ولیدلې، ځنې پکې ستونزې شریکې کړي. دا چون د ستونزو خبرونه نه ده، نو زه به دا تبصری نه لولم، البته د خبرونو تبصری درته لولم. د خبرونو راکول لپاره د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800022033.
او که انټرنیټ لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږیست. رفی افغان لیکي چې په بلوچستان کې د امن جرګې په نامه غونډه روانه ده. تقریبا 40 ورځې کېږي چې مشري لالا یوسف خلجه کوي. دا د ګلستان سیمه ده چې د پښتنو قومونو ترمنځ په دې کې بدی وي. وی مړی شوی دی. وی لتا سهیل لرو چې خپل خبریال ورولېږي، له میډیا سره هم باید دا حال شریک کړي. بالکل، د دې نه موږ خبر یو، په دې باندې به ضرور موږ رپورټونه وکړو، پوښتنې به وکړو د ګلستان د سیمې نه چې دغه جرګه چرته ورسېده، آیا روغه یې وکړه او که وی نه کړه. شاکر بیټنۍ له ایف آر لکی مروت لیکي چې پرون په لکی مروت کې برین ټری ځنګل کې اور لګېدلی چې 1100 ونې د ده په وینا باندې پکې سوځېدلې دي. د دې به موږ پوښتنه وکړو، معلومات پرې وکړو. نیک محمد د سړوال ستونزه را سره شریکه کړې ده، او بیا یې 2-3 نورې تبصرې هم لیکلې دي. نصیر اشرف خروټي هم ورسره لیکلي دي. ما خو ورته ولیکل چې زه دا ستونزه نه شریکوم، خو چون ستونزه یې غټه ده او افسوس یې کړی دی، نو ځکه یې ورته شریکوم. دی وایي چې موږ شمالي وزیرستان اوسېدونکي یو، په خوست کې اوسو، ستونزې لرو، نشو ستنېدی. وی د تخیلو یو، د مدخیلو یو، وی ډیر سخت مشکل دی راته. او وسلوالو په کپړو کې خلق رانه نوځي، بیا ور باندې پوز او امنیتی سرتیری په دوی باندې د د په وینا باندې دغه کوي، ډزې کوي او تلاشیانې وغیرہ کوي. وی دغه باندې راته یو خبرونه جوړه کړې، نو خبرونه به هم ورته جوړه کړو او دا دې دا مشارک هم در سره کړه. مابت خان مابت لیکي چې د مشال رادیو رپورټ مې واورېد چې د بلوچستان په ایالت کې د اوبو مسله ډېره جدي سوې ده. وایي د یادونې وړ ده چې په کله سیف الله کې چې څومره ټیوبویلونه دي، هغه ټول 40 فوټه ځنو 30 فوټه اوبه ښکته شوي دي، اوبه ښکته دي. او د سیمې اوسېدونکي وایي ډېر اغېزمن دي او پریشان دي. نگار الماس صاحب لیکي چې نن د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پی ټی ایم یو لویه جلسه ده چې پکې ټولو پلویانو ته بلنه ورکړل شوې ده. وی د جلسې ته د مشر منظور پښتین سره سره ممکنه ده چې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازی علي وزیر هم وینا وکړي. سمه ده، ځینې نورې تبصرې هم راغلي دي، دا به هم زه ولولم. تاسو ته د هارون باچا نوی غزل نشرو. ہم نشینے ہیں
تیارے خونی دے ویرے گم ہم نشینے
مشال راډیو تپګیاست او زبر در سره یو څېړنه شریکه کم بی ام جی ریویو په نوم باندې یو ژورنال دی دوی یو څېړنه کړې ده او معلومات یې کړې دي اوس دغه دی د منی موسم راغلی دی او اکثر خلک سینه بغل یا یخ شي یا زکام شي نو په دې باره کې کړې ده چې دا معلومه کی چې دغه دواګانې چې په دوکانونو کې د زکام د پاره خرڅیږي آیا د دې اثر شته دی او کنه او بالخصوص د دې د معلومولو کوشش یې کړی دی چې له شپږ کلنۍ واخلې تر اته کلنۍ پورې چې دا ماشومان دي نو دوی بلکې تر دولس کلنۍ پورې چې ماشومان دي په دوی باندې دا دواګانې څومره اثر کوي او څومره تاوانونه ورته لري دوی په خپله څېړنه کې ویلي دي چې ماشومان چې دي اغه هر کال ل شپږو څخه تر اته ځلې پورې زکام کیږي دا د بالغانو په نسبت باندې دوه چنده زیات شمیر دی د دوه چنده زیات شمیر دی د ماشومانو د ناروغ کېدو زکام کېدو زکام خو تاسو ته معلومه ده چې څه شی دی مری ورسره خراب شي ټوخی هم ورسره د کیږي پوزه بندی ورسره تبه هم یو کله کله ورسره پیل لدی شي چې دغه کیږي پرنجی کیږي نو د ډاکټر راهول چودري په مشرۍ باندې په رویل کالج آف پیډیاټریکس اینڈ چایلد هیلت د ماشومانو د ناروغیو په پوهنځي کې د ده په مشرۍ باندې دې څېړنې ښودلې ده چې دغه دواګانې چې موږ یې په دوکانونو کې اخلو په دغه کې په درملتونونو کې اخلو دا اغیز نه لري زیاتره یې بې تاثیره یي بهترینه طریقه دی وایي چې ماشومانو ته مور او پلار باید د مالګینو اوبو په ذریعه باندې مالګینې اوبه داسې لږې تړمي د هغې په ذریعه باندې ورته پوزه ووینځي د پوزې دننه ورته هغه څاڅکي ورکړي یا سپری ورته وکړي او دا د ورځې څو ځلې استعمالولی شي ماشومانو د دې هیڅ جانبي یا سایډ افیکټس جانبي عوارض نشته
دوی وای د دې مالګینو وبو سره دا کیږي چې د ماشومانو پوزا او سینا او دا د مخ کاسه کې چې د ننه مختلف چینلونه دي پایپونه دي دا خلاصيږي ور سره او ګټه ورته رسی. د څړنې دا هم خودلې دا چې هغه د واګانې چې د پوزې خلاصولو لپاره یا د ساينسز یا د چینلونو د خلاصولو لپاره استعمالیږي هغه د واګانې اغیز نه لري بلکې ماشومانو لپاره نور مشکلات پیدا کولای شي. او په دې څېړنه کې دوی دا ویل دي چې حامله ښځې او ماشومان باید بالکل دا استعمال نه کړي. وړو ماشومانو تر 12 کلنۍ پورې دوی باید دا استعمال نه کړي. مخکې بیا پکې دوی نور داسې دواګانې هم خودلې دي چې داغو د دې څېړنې په نتیجه کې ویل دي چې هغه ګټه هیڅ نه رسی او تاوانونه زیات دي. یو خدا د پوزې د خلاصولو دواګانې چې دي دا نه دي استعمالول پکار. 12 کلنۍ نه کم ماشوم ته خو بالکل نه دي ورکول پکار. بالغان کولای شي چې له درو څخه تر وو ورځو پورې استعمال کړي، خو دا څېړنه وایي چې د دغه دواګانو د پوزې د خلاصولو دواګانو اثر چې دی هغه بالکل کم دی. د دې نه علاوه نورې دواګانې لکه کیلپول په نوم باندې شربت یا ګولۍ دي چې پکې پیراسیټامول دي، وی دا هم استعمالوي. دا په هغه صورت کې یوازې استعمالولی شي چې ماشوم ډېرې تبې نیولی، په دې صورت کې استعمالولی شي. خو له دې سره یاد ساتئ چې دا د تبې مسله حل کوي، نور هیڅ شی نه کوي. ډاکټر چودري په خپل څېړنه کې دا خبره هم کړې ده چې ماشومانو ته د ټوخي د مخنیوي شربتونه هم نه دي ورکول پکار چې کله زکام وي. وجه دا ده چې کله ماشومانو ټوخی ودرول شي نو دوی هغه بلغم وغیره چې دي هغه د ټوخي په لارې چې راوځي همداسې د ټوخي د درېدو له وجې نه راوځي او هغې د وجې نه دغه جراثیم یا میکروبونه په بدن کې تر ډېره وخته پورې ایسارېږي. بل دا ویل دي چې د بکټیریاو ضد یا د جراثیمو ضد دواګانې یوازې د بکټیریاو له کبله د شوي زکام په نتیجه کې ورکول پکار دي. زیاتره دغه چې دي زکامونه هغه د وایرسونو د وجې نه کیږي او دا انټي بایوټیک دواګانې ورباندې هیڅ اغیز نه کوي. له دې علاوه یو بل شی موږ استعمالو او تاسو ته معلومه ده چې په ډیرو کورونو کې استعمالیږي، هغه دا دی چې دا ویکس چې دي دا په سینه باندې ورته مغل کیږي یا په پوزه باندې ورته مغل کیږي ماشومانو ته چې ورسره ښه سا واخلي. او یا ځینې کورنۍ چې دي هغوی دا بخار اوبه خوټۍ د دې د بخار په نتیجه کې ورته دغې په پوزه راکش کی یا په خوله راکش کی، دا هم د دې مشوره هم د څېړنې ویلې دي چې دا مشوره هم نه ورکو، د دې هم ضرورت نشته دی. دوی وایي د دې بهترین لار دا ده چې کله کوټه کې هوا وچه شي نو د دې د حل کولو لپاره داسې لار ده چې په کوټه کې تاسو کولی شئ چې یو چینک کې دی هغې کې خوټېدلی اوبه یې سرې وازي، نو د نه چې دا بخار راوځي دا پخپله هوا لمدی. یا دغسې نظامونه داسې آلې هم خرڅېږي چې هغه په کوټه کې هوا اوبه پکې اچوي هغه دغه خارجي بخارات خارجي. له دې علاوه نور ساينس پوهانو پکې دا خبره هم کړې ده په دې څېړنه کې، بلکې د برتانیې د روغتیا ادارې ویلي دي چې تر اوسه پورې داسې شواهد نشته چې ویټامین سي، زینک یا اوګه چې دا هغه د یخ یا د زکام مخنیوی کوي یا د زکام په نتیجه کې د دې زر علاج کوي. البته دوی دا ویلي دي چې ماشومان او غټان ټول لویان ټول دوی باید ټوله ورځ مسلسل اوبه وڅکي چې کله زکام شي، ځکه چې بدن ته د اوبو ضرورت دی، او ځان ګرم وساتي. بس دا خبره یې کړې ده. نو دغه یو څېړنه وه چې دا مې درسره شریکه کړه. بل خبر بل څېړنه او ستاسو خبرونه هم لرم، هغه هم زلولم، خو اول د آصف حسین په غږ باندې درته سندره نشرو.
دے ٹول نن لالا جردا سے پہر پری دوا خیر دے ٹول جن لالا جردا سے پہر پری دوا پزم قدم کے خمے خپل زنگن دسر پری دوا پزم قدم کے خمے پل زنگن تسر پری دوا لا زبا سے پر پے دوا خیر تو جن لالا زبا سے پر پے دوا
مشال راډیو تپکیاست دلته زنی تبصری را تراغلی دی. دا زدر تلولم قادر ولی شباب له پکتیا څخه لیکلی دی چې پرون ورځ له مرکزه د ښوونکو د روزنې رئیس نعمت الله شاکر جانی خیلو دارالمعلمین ته ورغی. اغلته ولیدل وی درسی کتابونه زموږ ولیدل درسی پلان ولید او مهالویش ولید او نور اداري کارونه هم ولیدل او وی ویل چې دا د دې ارزونه مثبته وکړه. کریمی صاحب له پکتیا ریوب ځاځیو ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې دلته د پارلماني انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي. په افغانستان کې د اکتوبر پر 6 د ولسي جرګې ټاکنې کیږي او د یکشنبه په ورځ باندې ضمني انتخابات په پاکستان کې کیږي چې پکې به د صوبایي او د قومي اسمبلیو په هغه خالي شویو څوکیو باندې کسان ټاکل کیږي. سمیع الله سمیع لکوز زدیر لیکي چې پرون حکومتي سکول میدان ته یو کس ورغلی دی او چاپی وهلې ده او ویلي دي چې زه د صوبایي اسمبلۍ غړي ورلېږلی یم او چې زه دا سکول وګورم، خو دا یو عام کس و چې ورغلی و.
د دین علاوه هم راته یو څو نورې تبصرې هم را سرشته دي، خبرونه دي، دا در سره زه شریکوم. خو د ظهیر زمان په غږ باندې سندره اورو.
دے نظر پا دے بشر کا لگ دے خوا دے نظر پا دے بشر کا زڑ دے رانا اول دے ماں ہوں یا بٹکڑا دا پل جگر کا زڑ دے رانا اول دے دیرانا اول دے تارانا اول دے جڑ دیرانا اول دے ہوں تارانا اول دے لگ دے خواب نظر پا دے بشر کا جڑ دیرانا اول دے ماں ہوں یا بٹکڑا دا پل سگر کا جڑ دیرانا اول دے رانا اول دے رانا اول دے تارانا اول دے رانا اول دے ہوں تارانا اول دے لگتے ہوا دے نظر پا دے بشر کا رانا اول دے خوشتایم زماستر نا بہر کا جڑ دیرانا اول دے او جڑ دیرانا اول دے تارانا اول دے جڑ دیرانا اول دے ہوں تارانا اول دے لگ دے خوا دے نظر پا دے بشر کا جڑ دیرانا اول دے
مشال رادیو تغوگی است. فدا محمد لودین لکی چې په مسلم باغ ماجر کیمپ کې ماجر کارډونه جوړیږي او زاړه ماجر کارډونه چې تر 15 کلونو تیر شوی هغه مور پسې یا پلار پسې ماشومان لپاره وس چې غټ شوی دی هغه لپاره هم جوړی او ویننې اخیرنۍ ورځ ده نو خلک دې ځان ورسوي. ممتاز معصوم لکی چې په پخین او زنده علاقه کې د ګلستان د قسیمه چې ده دلته جرګه روانه ده لا
تعالی یوسف مشری کئی وی اتے اشکلنا ستون زدا بالکل معصوم سے پدی اڑ باندھی ابل قسم رات لکھلیو عبد القیوم ارمان صافی لکھ دی لنگرار خوگیانو ولسوالی څخه وی دلته هر شپه چاپی و هلکیږي بی ګنا ملکی وګړي وی و شهیدانی گی وی لچاپو څخه تنګي و خزی و ماشومان وی چغی وی دور زمخ کی وی زمګ د کاکاز وی چ دکاندار و غی زخمی کړی دی دلجان خان لکھ دی لکی مروتا وی په بنو پوندون کې د ماسترای انتخاب دغه امتحانونه روان دي میوند د پکتیاوال له خوست لیکلی دي چې پرون په تبلیغي مرکز کې لوی اجتماع و روانه ده وی دا به درې ورځې دوام لري سعید دار سره خبرونه را سره شریک کړي دي بس دغه خبرونه وو او یو بل څېړنه هم را سره ده خو هغه لږه کیسه اوږده ده نو داسې به وکړو چې هغه به درته نن نشروم ځکه چې اوس د سندرې وخت شوی دی هغه به درته بیا په بله جمعه د ویټامین ډي په باره کې یوه څېړنه ده هغه بس درسره شریکه کړم راځئ چې د بهیر امیری په غږ سندره واورو
خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ سب خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزہ مزہ سب حیا سب خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزہ جانانا سب حیا کے مزہ Allah